آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، وسم پام وکړی د دې سات خبرونه ته. په کونړ کې وسوالو کسانو پر ملکی موټر ډز کړی دی چې پکې دوه کس وژل شوی دی او درې نور زخمیان شوی دی. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه په دوشنبه د نرنګ د ولسوالۍ د ډاک په سیمه کې شوې ده. نوموړي وویل چې دا خلک د سورلۍ په موټر کې ناست وو چې وسلوالو ډزې پرې وکړې، یوه ښځه او یو سړی پکښې ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د مدافعینو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه کیږي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم د بشري حقونو د ښځو د مدافعینو مسؤلیت ته شاړه ولې ده. البته په رپورټ کې راغلي دي د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکي په کابل کې د دغه رپورټ د خپرول په مهال وله چې له 2009 کال راهیسې تر 2014 کال پورې ډېر هغه ښځې چې د ښځو د بشري حقونو فعالانې تر تعدید لاندې دي او په دغو تعدیدونو کې جنسي ځورونې او وژنې هم شامل دي. دا رپورټ چې د دې سازمان د عمومي منشي سلیل شټي او څېړونکي حوریه مستق لخوا وړاندې سوه، پکې ویل شوي دي چې دا مېرمنې نه یوازې د طالبان لخوا تعدیدېږي، بلکې د جنګسالارانو او حکومتي چارواکو لخوا هم تعدیدېږي. مېرمن مصدق شکایت کوي چې حکومت د مېرمنو د حقوقو د مدافعینو په ساتلو کې ناکامه راغلی دی. د ایران نیمه سرکاري خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې پرون د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان او ایران په ګډې پولې کې وسلوالو کسانو د ایران 8 سرحدي عسکر وژلي دي. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي چې په سیمه کې د ایراني ځواکونو او هغو ډلو ترمنځ چې د القاعدې د شبکې سره تړاو لري نښتو زور اخیستی دی. د فارس په رپورټ کې ویل شوي دي چې دا پیښه د سیستان بلوچستان په ایالت کې شوې ده او درې حمله کوونکي هم پکې وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ایران ته تللی دی چې د هغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم چې په سوریې او یمن کې د شخړو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات موجود دي، شاغل اردوان چې د ترکیې د لوړ پوړو چارواکو یو وایت ورسره ملګری دی پرون د سه‌شنبې په ورځ مخکې له دې چې د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي سره وګوري، د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحاني سره وکتل. شاغلی روحانی ویل چې دا او شاغل اردوان دواړو په دې موافقه کړې ده چې په یمن کې باید سمدستي اور بند وسي. هغه ویل چې ایران، ترکیه او د سیمې نور هیوادونه باید د داسې یوه حالت د منځ راتلو سره مرسته وکړي چې په یمن کې ثبات راولي او تر د ټولو اړخونو د خوښۍ حکومت پکې راسي. د نړیوال بانک رئیس جیم یانګ کیم ویلي دی چې دی به د خوارۍ او نیسمندۍ په مقابل کې د مبارزې په برخه کې د چین په مشرۍ د آسیا د زیربنا دپاره د پانګې اچونې د بانک سره د امکان تر حده کار وکړي. واشنگټن د دغه نوي بانک مخالف دی، مګر په لسګونو نور هیوادونو دغه ملاتړ کوي. کیم پرون د سه‌شنبې په ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه او په هغې کې د دغه نوي بانک نه وغوښتل چې د چاپیریال او د کار د نور مسایلو په اړه د لوړو معیارونو نه کار واخلي. د نړیوال بانک رئیس وویل چې په نړۍ کې تقریبا 9 میلیارد خلک په ورځ کې په 1.25 ډالرو عاید باندې ژوند کوي. دا که څه هم چې په تیرو څو لسګونو کلونو کې زیات پرمختګ شوی، مګر د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره چې په سختي خواري او غربت کې ژوند کوي لا ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره سي. هغه ویل چې د خواري او غربت ختمول په ټریلیونونو ډالر د خصوصي سکتورونو همکاري او د نړیوال بانک اصلاحاتو ته ضرورت لري، مګر کیم ویل چې وروستۍ هلې ځلې باید دا اوس پیل سي، ځکه چې د خواري او غربت معنی دا ده چې په میلیونونو ماشومان د روغتیایي خدمات او ښوونې او روزنې بې برخه دي او هر شپه په وږې نسبی دیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق اداره یونیسف وایي چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له وجې شاوخوا 100 زره کسان بې کوره شوي دي. دغه اداره وایي چې په جګړې کې ګڼ شمېر ماشومان وژل شوي یا ژوبل شوي دي او هم د دې خطر سره مخامخ دي چې ښایي په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په یمن کې زیات شمېر خلک خپل کور پرېښی او د سر و مال د حفاظت لپاره د محفوظو ځایونو په لټه کې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په داسې حال کې روغتونونه او نورې ادارې نسي کولی چې خلکو ته سم خدمات ورسوي. او د سره صلیب نړیوال اداره وایي چې د هغو لومړۍ الوتکه نن د یمن پایتخت سنا ته رسېدلې ده. په دې الوتکه کې د طبي چارو کارکوونکي لېږدول شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه اورېدئ.